شما را به خداوند منان می‌سپاریم.
به مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه ته راغلاست. دا خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی مرستوراندې کوم. مدني ټولنو او له آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنې له ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتنه وکړه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون مسوده د یو تقنینی فرمان په بڼه توشیح کړي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې خبرونه کې راپورونه خپرو. خو د ټولو خبرونو وروسته په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي متحدو ایالاتو او روسیې په سوریه کې د اوربند د تنظیم پر احتمال خبرې کړي، او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی‌مون د سوریه په ګاونډي هیواد عراق کې د جګړې په اړه له جګپړو عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته رسیدلی. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. په پایل کې قسیم سولامل د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی. د سولې عالی شورا یو ور بیا له دینی عالمانو غوښتي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. د کډوالو چارو وزارت وایي ایران په دې هیواد کې د نږدې نیم میلیون افغانانو ویزه تمدید کړې، او د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوا د لګیدو په پیښه کې درې مېرمنې او درې ماشومان ټپیان شوي. دا هم پوره خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا یو ځل بیا له دینی عالمانو وغوښتل چې په هیواد کې د جګړې، تشدد او فساد د ختمولو لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. د سولې د عالی شورا ویان شاهزاده شاهد نن په کابل کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زیږیدنې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په دې اړه وویل:
زه د دې ورځې په مناسبت خصوصا د علماو نه دا غواړم چې د جنگونو، د خونریزۍ، د تشدد او د فساد د مخنیوي لپاره مخکې شي او کار وکړي.
نوموړي د غرض له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې بین الافغاني مذاکرات ته حاضر سي او له جګړو لاس واخلي. د افغانستان او د اسلامي هیوادونو عالمانو مخکې تر دې هم په افغانستان کې دننه او بهر غونډې کړې څو د حکومت وسلوال مخالفین سولې ته وهڅوي، خو دې هڅو هم تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د کډوالو رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ایران په دې هیواد کې د نږدې نیم میلیون افغان کډوالو د اوسېدو ویزه د نهو نورو میاشتو لپاره وغځوله. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرات ازادي راډیو ته ویل چې د دې کډوالو د ویزو د غځولو غوښتنه د کډوالو چارو وزارت د ایران له حکومت څخه کړې وه. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا یو میلیون او څلور لک افغان کډوال په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې پر یو کور د هوان مرمۍ لګیدلې درې مېرمنې او درې ماشومان یې ټپیان کړي دي. د خوګیانو د مرکزی روغتون مشر ډاکټر نوراغه ازادي راډیو ته ویل چې د پېښنن د مملې باغ په سیمه کې سوي ده. نوموړی وایي چې دوی ته په وروړل سوي ټپیانو کې د دوه تن روغتیایي وضعیت نازک دی. امنیتي چارواکو تر اوسه د یادې پېښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، او دا هم تر اوسه نه ده څرګند چې د مرمۍ د کوم لوري لخوا توغول سوي وه. او په شمال کې د غالیو سوداګر وایي په افغانستان کې د غالیو بیه او بهر ته صادرات 50% کم شوي. په شمال کې د غالیو بدلو د اتحادی مسولین وایي د محل هیواد ته د نورو هیوادونو غالی واردېږي، او د افغانستان اکثر غالی د پاکستان په مارک بهر ته صادرېږي، چې دې کار په هیواد کې دننه د غالیو کاروبار زیانمن کړی دی. دوی وایي مخکې له همدې درکه هر کال 200 میلیون افغانۍ عاید درلود، خو اوس دا اندازه نیمه سوې ده. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو رئیس هاشم برنا له ازادي راډیو سره په مرکه کې د سوداګرو دا ستونزه ومنله، او وایي چې له دې وروسته به افغاني غالۍ د حیرتان او شیرخند بندر له لارې مستقیما نړیوالو بازارونو ته صادر سي. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه نوریاس نوري د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي متحده ایالاتو او روسیې په سوریه کې د اوربند تنظیمولو پر امکان خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکې اونۍ په سویس کې د سوریې په اړه د سولې بل کنفرانس جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره له خبرو وروسته په پاریس کې په یو خبري کنفرانس کې وویل:
وی آر ان فول اګریمنت that the resolution to this conflict
موږ په دې بشپړ موافق یو چې دغه جګړه باید په سولې ډول پای ته ورسیږي. دا کړکیچ په وزي حل لاره نه لري. کری ویل اوربن کې د شی محلي وی او په حلب خار کې ټینګ شي. هغه همدار زویل چې روسیا او متحده ایالاتو د بشر الاسد رژیم او اپوزیشن ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر امکاناتو او هم په جګړو کې له بند پاتې شو خلکو سره د مرستو په د بشري مرستو په اړه خبري وکړي. یو بل خبر لمخه د ملګرو ملتونو عمومي منشبان کیمون په گاوند سوریه کې د جګړې په اړه لوړ پوړو عراق چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته رسیدلی دی. بغداد ته رسیدو مخکې د عراق حکومت ویل بان کیمون به پر یو لړ سیمه ییزو مسایلو په تیر بیا د سوریې د بحران په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي به د عراق له صدر اعظم نوري المالکي د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباري سره وګوري. بان کیمون په داسې حال کې عراق ته ځي چې روانه میاشت د سوریې د بحران په اړه په سویس کې نړیوال کنفرانس جوړیږي. د دې کنفرانس د جوړېدو هدف دا دی چې د سوریې رژیم او مخالفین په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. د اسرائیل په خوانی صدر اعظم اریل شارون نن خاورو ته سپارل کیږي. د نړۍ د دولتونو چارواکي او ډیپلوماتان په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره په اسرائیل کې دي. د شارون مړی به د پوځي مراسمو وروسته د اسرائیل په نیګف دښته کې په خپله کرونده کې د هغې د میرمنې څنګ ته ښخ شي. د شارون مړی پرون په دې خاطر د اسرائیل په پارلمان کې ایښودل شوی و چې خلک ورته د احترام وروستي مراتب وړاندې کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن شارون ته د درناوي په خاصو مراسمو کې وویل: د خپلو خلکو لپاره د امنیت په برخه کې د اریک ماموریت ثابت او د یهودانو د راتلونکي په اړه د هغه ژمنه پیاوړې وکړه. له نن څخه د دیرشو کالو یا درې سوه کلو لپاره وه. تمه ده چې په زرګونو کسان د هغه د ښخولو په مراسمو کې ګډون وکړي. د اسرائیل امنیتي او هوایي مدافع ځواکونه د سیمې د امنیت لپاره ځای په ځای شوي دي. د شارون کرونده غزې ته نږدې پرته ده. شارون د شنبې په ورځ د کوما په حالت کې تر اتو کلونو وروسته د اسرائیل په یو روغتون کې مړ شو. د نړۍ ځینو مشرانو د اریل شارون پر مړینې خواشیني ښودلې، خو د فلسطین حماس ډلې پر مړینې خوښي څرګنده کړې ده. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت په یو رسمي بیان کې د تاجکستان او قرغزستان په پوله د وروستۍ شخړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دغه بیان کې چې نن خپور شوی د تاجکستان مخکینی رسمي بیان چې وایي د قرغزستان لوري د شنبې د ورځې د پیښې مسؤول دی مخشوشوونکی ښودل شوی. چارواکي وایي په پوله د ډزو په پیښه کې 15 قرغز پوله ساتي، یو قرغزی پولیس او درې تاجک پوله ساتي ټپیان او په روغتون کې بستر شوي دي. قرغزستان تاجک ځواکونه تورنوي چې د توپونو او توغندیو بریدونه یې کړي دي. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې له تاجکستان څخه غوښتل شوي چې تر هغو پورې چې دواړو لورو د دغې پیښې په اړه څېړنه نه وي ترسره کړي بل بیان دې نه خپروي. په دې پوله په 2013 میلادي کال کې څو ځلې نښته شوې وې. په 1991 کال د شوروي له ړنګېدو وروسته د منځنۍ آسیا په ډېرو سیمو کې د پولو پر سر اختلافات موجود دي. دا او د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه او اوس هم پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته.
د هم د راتلونکو څلرویشتو ساعتونو لپاره د څو سترو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل: کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15، کښته منفي 8. کندهار اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 13، کښته منفي 1. هرات اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 9 او کښته منفي 1. مزار شریف هم اسمان برګ اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 9، کښته 1. او په جلال آباد کې به سبا اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او کښته 4 درجې د سانتي ګرید اټکل سوی ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، دا وخت مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې دي. د دې خبرونه په دوام کې په راپورونه کې به واورئ چې ټاکل شوی د سیمې د هیوادونو په ګډون د آسیا د زړه په کانفرنس کې د افغانستان د سولې پر پروګرام خبري وشي. څارون کې که څه هم دا یو ګټور اقدام بولي، خو وایي چې بیستونزو به هم نه وي.
البته د مرغه د پاکستان موجودیت هم د افغانستان د ثبات لپاره او هم له هند سره دغه هیواد مناسبات د یو لوی خنډ په توګه مطرح دي.
د مدني ټولنو او رسنیو فعالان غواړي چې افغان ولسمشر اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون مسوده د یو تقنینی فرمان په بڼه توشیح کړي، ځکه ولسی جرګې د دې قانون مسوده تر اوسه نه ده تصویب کړې. د هغې میرمنې چې خاوند یې پوزه او شونډې غوڅ کړي وو او د علاج لپاره ترکیې ته استول شوې، روغتیایي حالت په ښه کېدو دی. د پښتو غزل نامتو استاد صدیق پسرلی پرون په حق ورسید. د ده پر ادبي فعالیتونو به خبرې وکړو. نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې د نجونو او هلکانو ماشومانو ترمنځ د میندو او پلرونو پر توپیری چلند خبرې کوو.
کله چې دغه کلیزه خویندو ورونو مې ټول غته مبارکي ورکړه او فقط دوه ورځې فارق د موږ ترمنځ د کلیزه ترمنځ نو کله چې نوې زم د جوازه سو اې څوک د ما په کلیزه باندې خبر نو
د دې خبرونې د اورېدو لپاره تر پای را سره اوسئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د د افغانستان د سولې په اړه خبرې به د آسیا د زړه په نوم هیوادونو د راتلونکو غونډې اساسي برخه وي. ټاکل شوی چې د استنبول د پروسی یا د آسیا د زړه هیوادونو د جګپړو چارواکو راتلونکو غونډه څلور ورځې وروسته په نوی ډیلی کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې به له مرکزي آسیا څخه جنوبي آسیا ته د انرژۍ د انتقال او همداراز د استنبول د پروسی د ځینو پروژو پر تمویل هم خبرې وشي. د سیمه ایزو چارو یو شمېر کتونکي د استنبول پروسی د غونډو نظریه په سیمه کې د سیاسي اقتصاد او اقتصادي ثبات لپاره ګټورې بولي، خو وایي باید د دې نظریو عملي کېدو ته کار وشي. په دې اړه نور حال له کابله د فریبا ظاهر په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د آسیا د زړه هیوادونو د جګپړو چارواکو د راتلونکي غونډې په امادګۍ او لاله مخ کې په کابل کې د غړو هیوادونو سفیرانو بحثونه کړي دي. ټاکل شوی د استنبول پروسی یا د آسیا د زړه هیوادونو لوړپوړي چارواکي د روان میلادي کال د جنوري په 18مه په نوي ډیلی کې غونډه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه ناسته کې به پر اقتصادي راکړې ورکړې او هم په بیلابیلو برخو کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې پر تدابیرو خبرې وسي. د دغه وزارت ویان جنان موسازی په دغه ناسته کې د افغانستان او سیمې د سولې په اړه خبرې د اجندا تر ټولو مهمه برخه بولي.
دا له دې کبله د استنبول د پروسی د غونډې د اجندا اساسي برخه ده چې سوله په افغانستان او هم د آسیا د زړه په لویه برخه کې د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا ده. که سوله نه وي نو د سیمې په سطح د اقتصادي همغږۍ، آرامتیا او هر اړخیزې همکارۍ د پیاوړتیا اهداف به له لویو ستونزو سره مخامخ وي. او بل دا چې د سیمې د هیوادونو امنیت له یو بل سره تړلی دي او پر یو بل اغیز کولای شي.
د استنبول پروسه په 2011 میلادي کال کې پیل شوه چې لمخې د غړو هیوادونو چارواکي په خپلو کې د امنیت او اقتصاد په ګډون په بیلابیلو مسایلو کې د همکارۍ په اړه غونډې کوي. په دې غونډو کې د روسیې، قرغیزستان، ترکیه، آذربایجان، هند، متحده عربی اماراتو، سعودي عربستان او د افغانستان د شپږو ګاونډیو هیوادونو استازي برخه اخلي. په دې برخه کې افغانستان د یو داسې کلیدي هیواد په توګه مطرح شوی چې کولای شي د منځنۍ، مرکزی او جنوبي آسیا هیوادونو سره وتړي او د ټولو ثبات تر تاثیر لاندې راولي. که څه هم د سیمه ایزو چارو یو شمېر کتونکي د آسیا د زړه هیوادونو د غونډې دغه بهیر په ټوله کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا لپاره ښه تیوري او نظریه بولي، خو وایي باید پریکړې عملي هم سي. په افغانستان کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي که چیرې د سیمې د هیوادونو اجرایوي او پالیسي جوړونکي کړي په خپلو کې همغږي پیدا کړي نو دغه پروسه به بریالۍ وي. خو ښاغلی لیوال زیاتوي چې دا مهال د هند او پاکستان خپلمنځي اړیکو د دغو سیمو د هڅو د بریالیتوب مخه ډپ کړې ده.
مشکل د دغو ناستو د نتایجو د عملي کولو په برخه کې له بده مرغه د هند او پاکستان اړیکې دي. هماغه ډول چې دغو دوو هیوادونو اړیکو د سارک سیمه ییز سازمان ته ناکامۍ سره مخامخ کړی ده، دغه د سیمه ییزې همکارۍ تیوري هم له ماتې سره مخامخ کړی ده. له بده مرغه د پاکستان موجودیت هم د افغانستان د ثبات لپاره او هم له هند سره د دغه هیواد مناسبات د یو لوی خنډ په توګه مطرح دي، او لا هم د سیمې هیوادونو نه پوهېږي چې د دغه ستونزې د هواري لپاره کوم بیړنی او عملي اقدام باید وشي.
اروپایي ټولنه، امریکا او د ملګرو ملتونو سازمان د استنبول د پروسی ملاتړ دي. ټاکل شوی د هند تر ناستي وروسته د آسیا د زړه هیوادونو لوړپوړي چارواکي په چین کې سره راټول سي چې د افغان چارواکو په خبره بیا به هم د خبرو د سرټکې د افغانستان او سیمې د امنیت مسله وي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې قدرمنو اوریدونکو نور موضوعات هم لرو. او سم یو بل راپور ته پام وکړئ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د اوسیدنې ویزې تمدید شوې دي. له بلې خوا د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د دې هیواد له چارواکو سره د یوې جامع طرحې پر جوړېدو موافقه شوې. د دې وزارت ویاند وایي د افغانستان او ایران حکومتونو په یو بل تړون هم کار پیل کړی چې لمخې وي په ایران کې د افغان کارګرانو اساسي حقونه خوندي شي. په دې اړه نور معلومات له کابل د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ایرانی چارواکو د هغو 400,000 افغان کډوالو ویزې د 9 نورو میاشتو لپاره تمدید کړی دي چې په دې هیواد کې د اوسیدنې قانوني موده پای ته رسیدلې وه. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرأت وایي له ایراني حکومت څخه د ویزو د تمدید غوښتنه د کډوالو چارو وزیر جماهر انوري ایران ته په خپل وروستي سفر کې کړې وه. ښاغلي جرأت ازادي راډیو ته وویل
از مجموع 1,400,000 تن
د 1,400,000 افغان کډوالو له جملې څخه یې د 400,000 د ویزې موده بشپړه شوې وه. له نیکه مرغه تېره اونۍ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په هلو ځلو سره او همدارنګه په ایران کې د افغان سفارت په کوښښونو سره ایراني چارواکو په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د 400,000 افغان کډوالو ویزې لاسره تمدید کړي.
هغه زیاته کړه د دې کډوالو د ویزو موده د روان کال د جدي میاشتې له 14 څخه د راتلونکي 1,390 کال د سرطان تر اخره پورې غځېدلې. په ایران کې د افغان کډوالو د ویزو د تمدید خبره په داسې حال کې رامخته کیږي چې په دې وروستیو کې د نیمروز والي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې ایران یو ځل بیا له دې هېواده د افغان کډوالو په زور شړل پیل کړي. خو د کډوالو چارو وزارت ویان د نیمروز د والي خبره ردوي او وایي چې هیڅ افغان په زور له ایران څخه نه دی وستل شوی، بلکې په خپله خوښه په افسط ډول له ایران څخه د ورځې لږ تر لږه 2 کورنۍ هېواد ته راستنیږي. بلخوا د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت ویان وایي چې افغان حکومت او ایراني لوري په یو طرحه کار پیل کړی تر څو له مخې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې هوارې شي. جانان موسازی د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته په دې اړه وویل
په دې باندې موافقه وشوه چې دواړه هېوادونه په داسې یوې جامع طرحه باندې کار وکړي چې په هغه کې هم افغانانو څه ستونزې چې دي په نظر کې ونیول شي او که ایراني مقامات کومې ستونزې لري د افغانانو د حضور په اړه باندې هغه ته هم رسیدګي وشي. په دې برخه کې زموږ تماسونه او زموږ خبرې اترې د ایراني مقامات سره هم دلته د ایران د سفارت دلاري او هم په تهران کې د افغانستان د سفارت دلاري ادامه لري. په موږ یې لمن شو کولای شو په دغه ټولو برخو کې یوې جامع موافقې ته سره ورسیږو.
ښاغلي موسازی زیاته کړه چې دواړه هېوادونه به په یو بل موافقې همکار وکړي چې له مخې به یې په ایران کې د افغان کارګرانو د حقونو ساتنه کیږي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران موافقه کړې چې افغان کارګرانو ته د ویزو ورکول 2 برابره زیات کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د وروستیو احصایو له مخې اوس مهال نږدې 1,400,000 افغان کډوال په ایران کې د اوسیدنې قانوني اسناد لري. خو افغان کډوالو تل شکایتونه کړي چې د ایرانیو چارواکو له ژمنو سره سره دوی وخت په وخت په دې هېواد کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کیږي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
د راپورونو له مخې هغه افغان میرمنې ته په ترکیه کې د جراحي د عملیاتو له لارې پوزه او شونډې ښودل شوې دي چې میړه یې ترې غوڅ کړي وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ستارې په نوم د دې میرمنې روغتیایي حالت په ښه کېدو دی. ستاره 30 کلنه ده او د هرات ولایت په انجیل ولسوالۍ کې ورسره د تشدد شوی. نوموړي د لیندۍ د میاشتې په وروستیو کې د درملنې لپاره ترکیې ته واستول شو. امنیتی چارواکی وایي د ستاره خوان تر اوسه نه دی نیول شوی خو د نیول لپاره هڅې روانې دي. خان محمد سیند او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکی وایي چې د ترکیې په یو مجهز روغتون کې د میرمن ستاره د جراحي عملیاتو لومړی پړاو په ښه توګه ترسره شو. له میرمن ستاره څخه څه باندې 2 میاشتې مخکې د دې میړه شونډې او پزه پرې کړې او خپله تښتېدلی وو. افغان حکومت نوموړی د قوس د میاشتې په وروستیو کې د پلاستیکي جراحي عملیاتو لپاره ترکیې ته ولېږله. د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر کنیشکا ترکستانی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل میرمن ستارې ته په دې عملیاتو کې پزه او شونډې ښودل شوې دي.
نخستین عملیات جراحی سپری شده و خوشبختانه که نتیجه خوب داده.
در جراحی عملیات لمړی پړاوی تیر سو، لنه که مرغ ښه نتیجه ورکړې ده. پورتنی شونډه او پزه ترمیم سوي، وضعیت د شکېدو په حال کې دی. اوس خبرې کوي او ډوډۍ هم خوړلی سي. د جسمي او رواني پلوه ستونزه نه لري. څو ورځې وروسته به دوهم عملیات هم ترسره سي.
راپورونه وایي میرمن ستاره 30 کلنه د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکې او د 4 ماشومانو مور ده. راپورونه دا هم وایي میرمن ستاره د غریبۍ ژوند درلود، میړه په مخدرو موادو روږ دی او له دې مخکې هم ورسره زور زیاتی کاوه. میرمن ستاره په لومړیو کې د هرات ولایت د عامې روغتیا په روغتون کې بستر وه. که څرنګه چې درملنه او عملیات په هیواد کې ناممکن وو، افغان حکومت ترکیې ته واستوله. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د افغان او ترکیې د حکومتونو ترمنځ یوه تفاهم نامه لاسلیک شوې چې له مخې به یې ترکیه هر کال شاوخوا 200 افغان ناروغان او کاري ټپیان د خپل هیواد په روغتونونو کې بستروي او وړیا درملنه به یې کوي. د مرمن ستارې د پزې او شونډې د پرې کولو له امله د هرات ولایت د ښځو او د بشر د حقونو فعالانو مظاهرې هم کړې، دا عمل یې غندلې او له امنیتي ارګانونو یې غوښتې چې ژر تر ژره د ستارې میړه ونیسي او عدلي ادارې د ورته د قانون سره سمه جزا ورکړي. د کورنۍ چارو وزیر عمر داودزی تېره اونۍ د ولسي جرګې د ښځو چارو په کمیسیون کې وویل چې د ستارې د میړه د نیولو هڅې روانې دي.
در مورد ستاره البته که ما با کوشش های خود جریان دادیم و جریان میدیم، اما
در ستاره ده میره پاره مخبلو هزو تا دوام کرده او ورکوی خطروس مو نده مندلی ویلسه وچی پا سرحدونو کی پرده حال تا مو هم چیلین وکرده زیاده حتا کوچی که پا حیوات کیوی حتما بایو و نیسو.
په دې وروستیو کې د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر وویل په هیواد کې له ښځو سره د جدي زور زیاتی پیښې زیاتې شوې دي. سموده مخکې د بغلان په ولایت کې یو سړی خپل مېرمن پر مخ په ډزو ویشتلې وه. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې سربیره پر دې پیښو په لسګونو داسې پیښې ثبت کړي چې میړونو پر ښځو تیزاب شیندلي، په چړو یې ټپیانې کړي او حتی وژلي هم دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې مدني ټولنې او له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې له ولسمشر حمد کرزي څخه غوښتي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون مسوده د یو تقنیني فرمان په بڼه توشیح کړي. د دې قانون مسوده دوه کاله مخکې د مدني ټولنو د استازو، د بشري حقونو د فعالانو او اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا جوړه شوې، خو تر اوسه پورې د وزیرانو شورا لخوا هم نه ده تصویب شوې. په عین وخت کې افغان خبریالان وایي که چیرې د دې قانون مسوده د تقنیني فرمان په بڼه توشیح شي، نو د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت پر بهیر به مثبت اغیز ولري. په دې اړه نور حل کابله د مرزی احمد زئی پر راپور کې ووري.
د افغانستان د مدني ټولنو ځینې سازمانونه او له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره له ولسمشر احمد کرزي څخه غواړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون مسوده د راتلونکو انتخاباتو مخکې د یو تقنیني فرمان په بڼه توشیح کړي. دوی وایي که داسې وشي نو د دې فرمان له مخې به د انتخاباتو په بهیر کې خبریالان لا په اسانۍ سره اطلاعات ترلاسه کړی شي. د بشر حقونو او مدني ټولنې شبکې او له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په دې اړه د دوشنبه په ورځ یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړه. اعلامیه د بشر د حقونو او مدني ټولنې د شبکې د اجرایوي رئیس نعیم نظری لخوا ولوستل شوه چې په یو برخه کې راغلی:
چون شورای ملی کشور در آستانه تعطیلات زمستانی
د افغانستان ملي شورا ژمنه رخصت تجزیه او امکان لري چې د افغانستان ملي شورا په لږ وخت کې ونسی کړی چې د دې قانون مسوده تصویب او د رسمي پړاوونو په اړه وروستۍ پریکړې وکړي، ځکه خو موږ له ولسمشر کرزي څخه غواړو څو د راتلونکو انتخابات په اړه د معلوماتو د راټولولو په خاطر د قانون ته اجرایی بڼه ورکړي. نو غواړو چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون مسوده د یو تقنیني فرمان په توګه توشیح کړي.
توشیح نموده نافذ سازند.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون مسوده دوه کاله مخکې د مدني ټولنو د اساسو، د بشر د حقونو د فعالانو او اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا جوړه او عدلي وزارت واسول شوه. دا مسوده اوس د وزیرانو په شورا کې ده او له هم د دې شورا لخوا نه ده تصویب شوې. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم واخلو، خو ونه توانیدل. له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و وویل د دې قانون په تصویبېدو سره خبریالان، د مدني ټولنې فعالان او عام خلک لا په اسانۍ له دولتي ادارو معلومات ترلاسه کولی شي. ښاغلی توحیدی زیاتوي د دې قانون د توشیح په صورت کې به د جمهور ریاست له هر هغه کاندید او دولتي چارواکي سره قانوني چلند کیږي چې رسنیو ته د معلوماتو له ورکولو څخه ډډه کوي. په عین وخت کې ځینې افغان خبریالان هم له دولت څخه غواړي سو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون عملي کېدو ته لار هواره شي. دوه تنه افغان خبریالان ستار وحید او طارق مجدی وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون کولای شي د روانو انتخاباتو د شفافیت پر څرنګوالي ښه اغېز وکړي.
خبري ورسوي چې تحصیل دلی وسي خصوصا د ژورنالستانو په مقابل کې تاوتریخوالی ډیر زیات شوی دی. د دې ټول لامل هم دا دی چې د دوی قانون لا تر اوسه پورې نه دی تصویب شوی. تر څنګ یې موږ راتلونکي ټاکنې لرو. د فردي ټاکنو باندې ډېر زیات د دې ټاکنو په شفافیت باندې ډېر زیات اغیزه لري.
بشر میشي به امتیاګری قانون تصویب شوه.
که چیرې د قانون تصویب سي نو کېدای سي اطلاعاتو ته د لاسرسي لارې چارې برابر سي، ځکه اوس که چیرې موږ غواړو خلکو ته یو راپور جوړ کړو نو موږ له زیاتو ستونزو سره مخامخ یو.
یو شمېر ژورنالیستان انتقاد کوي چې په اداري فساد کې ښکېل ځینې حکومتي چارواکي نه غواړي اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون مسوده د وزیرانو شورا او ملي شورا لخوا ژر تصویب شي. خو د وزیرانو شورا د چارو د اداري مسؤلینو په خوا ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې قانون طرحه بشپړه شوې او ډېر ژر به د وزیرانو شورا د قانون کمیټه ورباندې بحث وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د مدني ټولنو او رسنیو فعالان غواړي چې ولسمشر حامد کرزی اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د یو تقنیني فرمان په بڼه توشي کړي، ځکه ولسي جرګې حتی د افغانستان د ولسي جرګې او د افغانستان د حکومت کابینې تر اوسه د دې قانون طرحه نه ده تصویب کړې. سوداګر او د بلخ ولایت د دولتي ادارو چارواکي له حیرتان بندر څخه د تجارتي اموالو د وارداتو د کموالي خبر ورکوي. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایع او ریاست مسولین وایي چې د افغان سوداګرو لخوا د قاچاقي اموالو واردول او د غول د کار د ازبکستان ملاتړ د دې باعث شوی چې په دې تجارتي خرګوټي کې د وارداتو کچه راټیټه شي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه له مزار شریفه راپور راکوي.
لالی سره چې حیرتان سوداګری بندر د هیواد یو له مهمو تجارتي بندرونو څخه شمیرل کیږي او له دې طریقې هر کال سلګونه میلیونه افغانۍ د دولت بودیجې ته ور اضافه کیږي، خو اوس د راپورونو په اساس چې په دې تجارتي خارګوټي کې د تجارتي اموالو لیک درالیک سطح کم شوی او سوداګر ډیری د خپل اموالو لیک درالیک په غیر قانوني توګه د تورغوندی او یا هم شیرخان بندر له لوري ترسره کوي. هاشم برنا د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایع ریاست مشر ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې د حیرتان لالارې د وارداتو کموالی مختلف عوامل لري. دوی وویل د ازبکستان هیواد له دې سره چې د حیرتان تجارتي ښارګوټي سره ګډه سرحدي پوله هم لري، خو بیا هم د افغان سوداګرو لپاره ځینې حقوقي ستونزې جوړوي او له بلې لوري په دې ولایت کې د قانون حاکمیت او د سوداګرو له اموالو څخه د مالیاتو راټولول هغه مسایل دي چې د دې سبب شوي تر څو په دې بندر کې د وارداتو کچه راټیټشي.
په شکل د قاچاق څه مواد را دننه کیږي هغه کې تاجر ډیره ګټه کوي، نو په دې اساس فرار د تاجرانو د بنده د حیرتان دوهم عامل دا او دریم عوامل دا و چې ازبکستان تلاش کوي چې یو درې څلور نفر تاجران په شکل د مافیایی دا سره تنظیم کړي او دوی لپاره زمینه مساعد کړي او نور تاجران لپاره.
خغلی برنوایی چې لا سوداګرو څخه د ازبکستان هیواد ملاتړ په دې خاطر چې شیرخان بندر څخه په غیر قانوني توګه اموال وارد کړي، دا مسله هم د دې سبب شوه چې له حیرتان بندر څخه د سوداګرو تېخته ډېر شي. تر دې دمخه د حیرتان بندري خدماتو په خوانی مشر یعقوب زازی ویلی ول چې د روان کال په لومړیو کې دوی هر میاشت تر 3000 تنو اموال راواردول چې نسبت تیر کال ته پکې شپږ څلوېښت سلنه کموالی رامنځته شوی دی. خو هاشم برنا بیا وایي چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره ازبکستان ته هم سفر ترسره کړ او د دې هیواد له جګپورو چارواکو سره په خبرو کې ورته یوه د حل لار هم موندلې ده او اوس مهال په دې ښارګوټي کې د ریل پټلۍ په وسیله هر اونۍ 150 تر 200 واګونه تجارتي اموال هیواد ته رواردېږي. ازادي راډیو په حیرتان تجارتي ښارګوټي کې د وارداتو د سطح د کموالي مسله د دې تجارتي بندر له مشر قاضي نجیب سره شریکه کړه، خو هغه یې په اړه خبرو ته حاضر نه شو. لا بلوري بیا په بلخ ولایت کې د اقتصادي چارو کارپوه همایون احسان په دې نظر دی.
عوامل مختلف وجود داره. یک عامل عمده چې بنګي وضعیت مارکیټ است.
دا مسله مختلف عوامل لري. یو دا چې په بازار کې اموالو ته د خرڅلاو وضعیت څنګه دی. دویمه خبره په حیرتانو کې د اداري او تخنیکی ستونزو موجودیت او د ازبکستان لخوا د ترانسپورت نړیوال قوانینو نمارات کول او په ټوله کې د حیرتانو په ګمرک کې د هغه ستونزو موجودیت چې په نورو بندرو کې نشته د دې سبب شوی چې د وارداتو سطح راټیټ شي. د یادولو ده چې حیرتان تجارتي ښارګوټی له مزار شریف ښار څخه شمال ختیځ لور ته په 40 کیلومتره کې پروت دی چې له ازبکستان او تاجکستان سره ګډه پوله هم لري. له نن څخه شاوخوا دوه کاله دمخه په لومړي ځل د هیواد په شمال کې د همدې ښارګوټي له لارې ازبکستان له مزار شریف سره د ریل پټلۍ په وسیله ونښلید، چې اوس مهال هم د منځنۍ آسیا او افغانستان ترمنځ د همدې پټلۍ په وسیله د تجارتي اموالو انتقال ترسره کیږي. مجیب الرحمن حبیبزی، مزار شریف.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
زموږ حق له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. اوریدو ته را سره اوسئ. خو دا شیبه د مازدیګر 4:30 شوي. نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ایران په دې هیواد کې د نږدې 500,000 افغان کډوالو د اوسېدو ویزه د 900 میاشتو لپاره غځولې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا یو ځل بیا له دیني عالمانو وغوښتل چې په هیواد کې د جګړې تشدد او فساد ختمولو لپاره خپل مسؤلیت پر ځای کړي. نیاله آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې او د مدني ټولنې شبکې له ولسمشر حامد کرزي څخه غواړي چې د ملي شورا ترجمنیو رخصتیو مخکې د معلوماتو ته د لاسرسي د قانون طرحه دي او تقنیني فرمان په شکل توشیح کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ستارې په نوم د هغې میرمنې روغتیایي وضعیت اوس د ډاډ وړ دی چې میړه یې ورڅخه پوزه او شونډه پرې کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي متحده ایالاتو او روسیې په سوریه کې د اوربند تنظیمولو پر امکان خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په ګاونډ سوریه کې د جګړې په اړه له لوړپوړو عراق چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته رسیدلی دی. د اسرائیل په خونه سره زمارل شرون خاورو ته سپارل کیږي. د نړۍ د دولتونو چارواکي او ډیپلوماټان په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره په اسرائیل کې دي. او د قرغیزستان بهرنیو چارو وزارت په یو رسمي بیان کې د تاجکستان او قرغیزستان په پوله د ورستې شخړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
سمګرګله آزادې رادیو اوري. د افغانستان پیژندل شوی شاعر او لیکوال استاد محمد صدیق پسرلی پرون شپه له دې نړۍ سترګې پټې کړې. استاد پسرلی له څو ورځو راهیسې په هند کې د سختې ناروغۍ له کبله بستر و. استاد پسرلی نه یوازې د غزلیز شاعرۍ بلکې د مقاومت د ادبیاتو په ډګر کې اساسي کارونه کړي. د شپې له کابله نورګل شفق د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی او د استاد صدیق پسرلی د جنازې پر را روانو مراسمو خبرې ورسره کوو. شفق صاحب، څه معلومات مو ترلاسه کړي چې د استاد پسرلی جنازه څه وخت کابل ته رسیږي؟
تکل صاحب، داسې ویل شوی دی کچیر ته سبا ته هوا خراب نوي او هغه پروسه چې لیو بهرنی هیواد یو جنازه بیر تخپل هیواد ته را لګول کیږي، هغه پروسه په وخت تر سره شي او کوم داسې سخت مشکلات یا ستونزو سره مخ نشي، نو احتمالا دا احتمال شته چې سبا به جنازه کابل ته راوړل شي.
د جنازې د مراسمو لپاره پر تیاری او تاسو څه معلومات لرئ چې تکمیل شوې دي، بشپړې شوې دي تیاری د جنازې د راوړلو لپاره او وروسته بیا د ښخولو لپاره؟
د تیارې خو نیول شوې دي، یعنی د دوی خپل خپلوان او ټول خلک هم خبر دي او د دوی د جنازې د راوړلو هغه مراسم نیول شوي. خو د دې لپاره چې پسرلی صاحب دلته په کابل کې خاورو ته سپارل کیږي او که په خپل پلرنې هدیرې کې، په دې اړه لا دقیق معلومات نشته. د دوی کوم مشران چې دی خپل هغه به مشوره سره کوي، نو کله چې جنازه راوړل شوه کېدای شي دا خبر وروسته څرګند شي چې دوی به دلته خاورو ته سپاري او که خپل پلرنې هدیرې ته به وړي.
نورګل شفق، استاد صدیق پسرلی خو بیل شکه چې د پښتو ادب په تاریخ کې، په اوسنی معاصر تاریخ کې یو له نه هیریدونکو شخصیتونو څخه دی. د دې لپاره د دې په اړه په د کابل پر رسنیو کې او د افغانستان په مجموع کې پر رسنیو کې څه مطالب خبر شوي، هغه هم یو څه په دې مسله باندې څه نشرات خبرونه کړې دي، مخصوصا د افغانستان ملي ټلویزیون او رادیو؟
تکل سیب، تلویزیونونو او رادیوګانو خو خبرونه ور باندې لرلې دي. دوی د مړینې خبر هم خپور کړی دی، حتی ځینو خو دا هم ویلي وو چې نن جنازه راوړل کیږي. فکر کوم دوی به دقیق معلومات نه لرل. او ما په خپل هم چې په دې اړه مې غوښتل رپورټ جوړ کړم چې د کومو مشرانو ادیبانو ته ما زنګونه وهلي دي، رفیع صاحب یا نثار صاحب، دوی او منل صاحب دوی نو ماته ویل وای اوسم د څو شبکو ولا مونږ ته یادې رسنې ولا مونږ ته منتظر دی اغه يم غواړي د پسرلی صاحب پاړه مونږ سره مرکی وکي نو دینه معلومیږي چې دغه د دوی پاړه خبر دقیق یعنی اخیستل شوی دی او دغه خبرونه خبره شوی دی بل په ځینو ټولنیزو شبکو کې لکه فیسبوک کې زیاده ولې شمه په دې کې یعنی نن کا څوک فیسبوک پانی ته لاړ شي نو د استاد پسرلی به په هر کلیک سره به یعنی یو د پسرلی صاحب عکس ویني ډیرو کسانو د دوی په مړینې خواشینی څرګنده کړې ده ځینو شاعرانو ورته ویرنې لیکلي دي چې همدا اوس هم ځینې خلک خبر شوي نه دي خو بیا هم لیکي یوه بله خبره چې د پسرلی صاحب یو نږدې ملګری بختانه صاحب استاد بختانه ما غوښتل چې زه دوی ته زنګ ووهم نو چې کله مې زنګ ورته ووهم زه به د استاد په اړه نظر ورنه واخلم دوی نو خبر ویلې څنګه دې بس ما ویل چې وسینه دې خبر زبې هم نه خبرو منو ما ورته ویل چې هغه تر اوسه خدي او په هندستان کې دی او یعنی هغه درملنې دوام لري نو ډیر خلک خبر دي او په فیسبوک ټولنیزو شبکو کې او د رادیو غانو او تلویزیون لارې دې دوی په اړه خبر خپور شوې دی
ډیر زیاته مننه کوم نورګل شفق په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال و چې د استاد محمد صدیق پسرلی د جنازې د را رسیدو لپاره د تیاریو په اړه خبرې کولې د افغانستان پیژندل شوی شاعر استاد محمد صدیق پسرلی تیر شپه وفات شو او احتمالا د مړی به د جسد به سبا کابل ته په الوتکه کې له نوې ډیلی څخه انتقال شي استاد محمد صدیق پسرلی نه یوازې د افغانستان د شاعرۍ په برخه کې بلکې د ځوان نسل د روزنې په برخه کې نه هېریدونکي کارونه کړي یو مثال افغان ادبي بهیر دی چې په اساس یې په پېښور کې کېښودل شو د افغان مهاجرو لیکوال په منځ کې او تر نن ورځې پورې د افغانستان مختلفو برخو او سیمو ته غځېدلی پر دې موضوع مې له خپل همکار اجمل انصر چې د دې ټولو فعالیتونو شاهد پاتې شوی خبرې کړې دي
تکل صاحب خدای پاک دې استاد پسرلی ته جنتوره په نصیب کې او کورنۍ ته او د فرهنګي ملګرو ته دې خدای اجر ورکړي واقعا چې د ځینو خلکو له نړۍ نه تک چې دی هغه یو لوی صدمه ویني وازیدا چې د کورنۍ ته بلکې ټولنې ته استاد پسرلی هم داسې یو شخصیت ټول فرهنګي او زیتا یو لوی صدمه راولې ده پسرلی صاحب نه یوازې دا چې خپل دی یو خو لیکوال او دی ډیر ستر شاعر په توګه موږ درلود دی یو خروزون کی او دی فرهنګي چارو دی یو خصمبالګر او خرهبر په توګه موږ لا سوال کړ
د استاد پسرلی ونده لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د ځوان نسل په روزلو کې مخصوصا د نه هیریږي هغه چې په د هوزه کې پاتې شوی یعنی د مهاجرت په هوزه کې او په هیواد کې دنه نه پاتې شوی دی په دوی کې به خای داسې ځوانان ډیر کم وی چې د بهیر غوندو ته نه ورغلي او یادې له هغه نه غټنې پورته کړي تاسو د بهیر د غوندو شاهدان وي او له همغه پایله تقریبا پکې وي د استاد پسرلی ونده د بهیر په جوړولو کې غوړم او ریدونکو هم په پوشي
تکل سب دی شوروی ارغل پر محل باندې چکلا په پیښور کې کم جهادي ادبیات راتل په دی کې یو شواري ابتزال او شته رسیدلې وو استاد پسرلی په هغه وخت کې یوازینه کس وو چې د معیاري ادب او معیاري فرهنګي هڅو دی ودی هڅه وکړه د لومړی فایل ل سپیدې مجلې نه وکړه په هغه وخت کې چې مطبوعات او کوم رسنۍ چې په جهادي رسنۍ وي یا د مقاومت رسنۍ وي هغه پرته له شوارونو نه هیڅ نه لرل سپیده مجله وازنې معیاري مجله و چې په هغه کې د جرنالیزم فرهنګ کلتور ادب او هنر لوړ معیارونه په پام کې نیول شي وو پسرلی صاحب په دې باندې په هغه وخت کې قناعت ونه کړ او هغه په دې تشه باندې پوهېده چې د یو معیاري ادب او فرهنګ د رامنځته کېدو لپاره یو تشه شته په لومړیو کې یو ټولنه جوړ کړل غالبا افغان کلتوري ټولنه و مانبې نوم هیر شوی خو وروسته افغان ادبي بهیر جوړ کړ په لومړیو سرونو کې د ملګرو په ډیر ټینګار باندې د دې بهیر مشرتوب مومنه دغه بهیر په هغه وخت کې چې د سیاسي نه اندرو او د بیلابیلو لورو ترمنځ د کشمکش ټکی ډیر و په فرهنګیانو کې هم دا و پسرلی صاحب وازنه کسو چې هڅه وکړه دغه افغان ادبي بهیر له سیاسي نه اندرو نه راوباسي او د ار فکر او نظریه خلک پکې راټول کړي په دې بهیر کې د وټواني د چې ډیر خخزوانان راټول کړي
همداسې ما مطلب وکړه هغه کسان چې له سره په بهیر کې یو ځای ملګری وو د هغو نمونه هم کراته یاد کړي
په دې بهیر کې د پیر محمد کاروان غوندې، د استاد حبیب الله رفیع غوندې، د نور الحبیب نثار، مصطفی سالک، خو ګڼ نومونه موږ اخیستلی شو چې هغه وخت کې د وتوانېد چې دا کسان سره راټول کړي. بیا وروسته چې له کابل نه فرهنګي ملګري راغلل، هغه هم په دې بهیر کې ورګډ شول. زیار صاحب راغی، د تاسو په شمول باندې ګڼ خلک راغلل او په دې افغان ادبي بهیر کې ورګډ شول. افغان ادبي بهیر د پښتو ادب د ودې یوه هسته شوه، یو ټکی شو، دې ته به خلک ورتلل او په دې کې به روزل کېدل. او دا پړاو تر ډیره پورې روانو څو چې پسرلی صاحب کابل ته ستون شو.
همدې بحث ته غواړم چې تاسو دوام ورکوي. وروسته له دې چې د مهاجرت تقریبا ختم شو، یوه برخه د مهاجرت ختم شوه او زیات شمېر دغه افغانان راغلل، بیرته هیواد ته راستانه شول، بهیر به هم دوام وکړ. غواړم پر دغه پړاو د بهیر باندې هم تاسو رڼا واچوئ.
د مهاجرت ودا ورځ ختم شو، بهیر تر ډیره پورې تر څو چې پسرلی صاحب ملته و دوام وکړه، حتی تر اوسه پورې هم بهیر شته دی. خو پسرلی صاحب ودا سي هسته رامن سکړه په غزه کې چې بیا کده وو کنه وو دغه بهیر دوام کوي. پسرلی صاحب چې کابل ته بیرته ستون شو، خپل کورنۍ سره ورته هڅې په کابل او افغانستان کې دغه د بهیرونو او غونډو دود نه وو، د غیر رسمي غونډو دود. کله چې پسرلی صاحب کابل ته راغی، د طالبانو وخت وو او د طالبانو په وخت کې په کابل کې هم د رشاد کره کتنې په نوم باندې وټولن رامنځته کړ. وروسته یې افغان ادبي بهیر هم د کابل په نوم رامنځته کړ. دغه بهیر داسې یوه هسته ده رامنځته کړې وه، داسې یو نظام او سیستم یې ورته جوړ کړی وو چې دی خپله نوره وده کوله، پراخېده. او اوس موږ په ګڼو ولایتونو کې، مثلا ختیځ ادبي بهیر لرو، په خوست کې لرو، په کندوز کې لرو، په کندهار کې لرو، په بېلابېلو ولایتونو کې لرو، او دا
حتی میرمن ادبی بهیر
لرو. میرمن ادبی بهیرونه رامنځته شو. دا ټول د استاد د هڅو نتیجه ده. یعنی استاد یو ډیر ښه پالونکی او روزونکی په توګه، پرته له دې نه چې یو ډیر ستر شاعر او ستر لیکوال، چې په هغه اړخ باندې به نور دوستان ډیر خبرې خایي وکړلی شي، د یو ډیر ښه پالونکی او روزونکی وو.
زما همکار اجمل اندو چې د استاد محمد صدیق پسرلی د مړینې په اړه او همداراز د ښاغلي مرحوم استاد پسرلی د پخوانیو فعالیتونو د ځوان نسل د روزنې په برخه کې د فعالیتونو په اړه خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبریږي. اوس هم ورځو نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخې ته. اسرائیلی چارواکي او د نړۍ د ګڼ شمیر هیوادونو مقامات او ډیپلوماتان د اسرائیلو د پخواني صدر اعظم ایرل شارون په وروستیو مراسمو کې د ګډون لپاره په دې هیواد کې دي. شارون به چې اته کاله په کوما کې له پاتې کېدو وروسته د شنبه په ورځ د 50 کلنۍ په عمر کې مړ شو، د اسرائیل په جنوب کې خپلې میرمنې سره نږدې خاورو ته وسپارل شي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور خپور کړی چې رضوان مرادی جزئیات اوروي.
د اسرائیل پخوانی صدر اعظم ایرل شارون نن په ځانګړو پوځي مراسمو کې خاورو ته سپارل کیږي. شارون د تیر شنبه په ورځ اته کاله په کوما کې له پاتې کېدو وروسته د 50 کلنۍ په عمر مړ شو. د اسرائیل دغه پخوانی صدر اعظم مړی د دې هیواد په جنوب کې د نګیف په صحرایي سیمه کې د هغه د میرمنې سره نږدې خاورو ته سپارل کیږي. دا نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو لوړ رتبه ډیپلوماټان او مقامات د ایرل شارون په وروستیو مراسمو کې د ګډون په خاطر په اسرائیلو کې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د شارون په وروستیو مراسمو کې د امریکایي پلاوي مشري کوي. بایدن د اسرائیل په پارلمان یا کنست کې د جوړ شو مراسمو په ترڅ کې ویل شارون هغه څوک چې د اسرائیل امنیت او ژغورنې اساسي هدف وو. جو بایدن ویل
The security of his people was always our unwavering
mission. د خپل خلکو لپاره د امنیت په برخه کې د اریک ماموریت ثابت او د يهودانو دراتون کې پړه د هغه ژمنه پیاوړی و. کدا لنن څخه د 10 کالو یا 300 کال لپاره و. د اسرائیل ولسمشر شمون پیروزویل ایرل شارون له اسرائیل څخه د دفاع لپاره مستړی کیدونکې هڅې کړې دي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل د اسرائیل د امنیت لپاره د ایرل شارون اقدامات به د دې هیواد د خلکو په تاریخ کې د تل لپاره پاتې وي. د ایرل شارون د ورسیو مراسمو لپاره چې زرګونه کسان پکې ګډون کوي، د اسرائیل پولیس او پاوس کلک امنیتی تدابیر نیولې دي. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین، د امریکا پخوانی ولسمشر جورج بوش او د برتانی صدر اعظم د اسرائیل د پخوانی صدر اعظم د مړینې په اړه خپل د غم رازۍ او تسلیت پیغامونه خپاره کړي دي. خو د فلسطینیانو د حماس ډلې بیا شارون یو جنگي مجرم ګڼلی دی او ویل دي چې د هغه لاسونه د فلسطینیانو په وینو ککړ دي.
راپور کې مو واوریدل چې اسرائیلی چارواکي او د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو مشران او ډیپلوماتان د اسرائیلو د پخواني صدر اعظم ایرل شارون په وروستیو مراسمو کې د ګډون لپاره ده هیواد ترسیدلی دی اریل شارون اتا کالا پا کوماکی و او رست لحقه ده سه شمی پراز ده پینزاتیا کلانه پا عمر مر شو. قدر من آوریدون کو کتاسی ده کورانه او نریوالو مسائلو پا اره نظریات او تبصری لره کولیشه چه ده ازاده راڈیو پر فیسبوک پانه لآوریدون کو سر شریک کری. زمان ده فیسبوک پانه پتا ده facebook.com/ازادی راڈیو.
جوان
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بزمګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
پلیس وکړي چې محکمې
له خوا آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د ازادۍ رادیو خبرونه او ری قدر منوریدونکو د دې خبرونه ورستې برخه ته رسیدلې یو په دې برخه کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خبريږي
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی خبرونه
جوڑاون کے لینا شریفی
د نیمه نړۍ ترنو وريدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هله چې جوړ او خوشاله به یست د دې اونۍ خبرونه پیلوم په دې خبرونه کې په دې خبرې کوم چې ولې ځینې افغان کورنۍ د لور په زیږیدو خپه کیږي او لنوې زیږیدلې نجلۍ سره هم تاوتریخوالی کوي نوم نه پرېږدي او ان تر څو ورځو مور شیدی نه ورکوي
اما به مختصره تګل وای سره لدی سي نوم ما باندې یو مس نو کې خدای سوي نو ماته مور درې ورځې شیدی نه ورکړین زول الک نه دول انجلی ده اما مې ویل اسما وتا ته تور شیدم او هغه به مې په خلک درته چاو
دا خبرونه ز لینا شریفی وړاندې کوم لا ازادي رادیو سره اوسئ رانو اوریدونکو نن سبا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې چې ښځو د تعلیم او کار په څیر خپل ګڼ حقونه ترلاسه کړي نو نر او ښځې ته په برابر سترګه کتل کیږي میند او پلرونو ته د لور یا زوی پیدایښت یو شان دی خو په افغاني ټولنه کې چې تر اوسه ښځو ته له نارینه وو سره برابر حقونه نه ورکول کیږي یعنی د تعلیم او کار په څیر له خپلو لومړنیو حقونو محرومې شوي دي او په اجتماعي چارو کې د اکثرو ښځو له بشري او فکري قدرت نه استفاده نه کیږي نو په ګڼو افغانو کورنیو کې د لور او زوی ترمنځ تبعیض کیږي ګڼ افغانان د زوی په پیدایښت خوشحالي کوي او د لور په زیږیدو غم او خپګان ښکاره کوي ان تر دې چې ځینو میندو سره د لور د زیږیدو له امله د مرګ تر حده تاوتریخوالی کیږي یو شمېر کورنۍ داسې هم شته چې کله یې څو لوڼې پرله پسې وزېږي نو له ډېر خپګان او قاره په ماشومې په میاشتو میاشتو نوم نږدي او ان میندې شیدې نه ورکوي د کابل پوهنتون محصله سپېڅلې وایي چې دا خپله د داسې یو چلند قرباني ده دا وایي کله چې پیدا شوه له دې امله چې نهمه لور وه تر یوې میاشتې په دې نوم نه و ایښودل شوی
موږ یوولس خویندې یو زه خپله د مور و پلار نهمه لور یم نو ماته همداسې قصه سوې ده ځکه زه پیدا وم ما تر یوې میاشتې پورې نوم نه درلود ټول به په نجلۍ نجلۍ غږ باندې راته کوو ځکه نهمه لور وم نو د چا خبره د مور و پلار زړونه سړه سوي وو رانه د نجلۍ له یې سړه سوي وو ځکه دا نجلۍ ده د دې په خاطر باندې ما خپله نوم نه درلود خو بیا وروسته خپله خپلوانو ته څنګه دا نوم نه لري ولې نوم نه پرېږدئ خو بیا مې وروسته پلار مې نوم راباندې ښیي چې هغه الکول څنګه پیدا سي په ما درېیم ورځ باندې نوم راباندې کېښدل کېږي زه خپله کله چې دې کیسې نه خبره سوم کله چې ماته وویل نو دومره خفه وم چې دغه دنیا په لویه دنیا کې ماته جای نه اوسي زه دلته ځوند کمه د دومره ماته کله چې اوس هم راپیدېږم زه ډېر ورباندې درېږم نو د همدې په خاطر باندې هر انسان چې اوسېږي ډېر ورباندې ځورېږي ځکه هغه خپل ځان یو اضافي کس احساسوي چې کیدای سي د دې لپاره اضافي کس وم نو همېشه سره دېږي دا خو واضح خبره ده چې حتما ورباندې دردېږم حتی تر دې چې خپل ځان نسم کنټرولولی ډېره زړه ماته راځي پوه شو تر اخره حتی اندازې پورې
سپیڅلې غږ ژړو خونې غونډې شو. زیاته کړه سره لدې چې یو میاشت یې نوم نه غوره باندې خی تر څو ورځو مرشدې هم نه دی راکړي.
اما به مخسر ته کړه وای سره لدې چې نوم ما باندې یو مس نوم کې خدای سوي نو ماته مور درې ورځې شې نه راکړي. اما مې ویل سما وتا ته ټول ځای دمو هغه به مې په خلکو درته چاو خو نو وایي به ومنو وایي زړل ودی ډیر نو مور ماته شې نه راکړي درې ورځې. اما به مې ټول ځای دمو یا به کومبل چای به په خلکو درته چاو زه خو هیڅ بیګونه ما چې خبر یو ماشوم سنوي دنیا تر سیر بیخي سپیشل یو لګونه نه پاک وي د خو هیڅ دمو ګونه نه پدې کې ځکه وای خپل قصد او قصور لمونه ويستي زده ولې الک نه د ولې انجلۍ ده نو دا خو د خدای کارونه دی پڅ کې د انسان په خیر باندې اتمنه مغه ورسره کیږي.
سپیڅلی وایي هغه وختونه تیر شول خو هیر نه شول. تر اوسه مې هم چې د ماشومتوب دغه کیسه لچا اورم نو ځورېږم. دا وایي تر اوسه هم وینم چې په کورنۍ کې د نجلۍ او هلک ترمنځ توپیر شته.
زه د مور پلار نه هم لري ما او د ما په سیم بیا ورور پیدا سوی د مور ترمنځ پوره دوا کوله فرق ده. نو هغه په وستم د جوزه باندې پیدا سوی ز په نوې سم د جوزه کلاس دیغه کړی زه خوين د ورونه مې ټول غته مبارکي ورکړه او فقط دوا ورځې فرق د مور ترمنځ د کلیز ترمنځ نو کلاس نوې سم د جوزه سو اې څوک د ما په کلیز من خبر نو د ما یو ډیر نزدې ملګری سره په میډیا کې کار کوي نو هغه ما ته مبارکي ویله نو زه په دې باندې نوم چې څوک ماته مبارکي راکې کيره نه کی خو مونږ ته د دې خبره واسه هغه د ما نزدې او ملګری و دغه پیاد مګرم د ما د خپل خور ورور د مور پلار نه و پیاد.
دا چې موشومې ته شیدې نه ورکول یا نوم نه پری خودل د اسلام له نظر څنګه دی په دې به وروسته خبرې وکړو. خو پوښتنه دا ده چې نوې زیږیدلې موشومې ته تر څو ورځو د مور شیدې نه ورکول له روغتیایي پلوه موشومه له کومو ګواښونو سره مخ کوي؟ په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشومانو د روغتون ډاکټر عبدالغفور امرخیل وایي چې که ماشوم ته له زیږیدو وروسته سمدستي شیدې ورنه کړل شي نه یوازې ماشوم بلکې مور ته هم د مړینې ګواښ پېښولی شي.
که چیرته یوې جلکۍ ته یوه کورنۍ شیدې نه ورکوي بعد له پیدا کېدو نه مثلا دوه ورځې درې ورځې نو دا مور ته هم او ماشوم ته هم نقص لري. مور کې خو دا نقص ده چې د مور په تیونو کې چې کومې شیدې دي هغه غونډیږي هغه میکروبي کېږي کېدای شي چې هغه په دانه باندې بدلې شي مور شدیده تبه وکړي او حتی که ډېر پیشرفتو کې امکان لري چې د مرګ سبب شي. او ماشوم چې څنګه وزېږېږي هغه لومړنی شودې د مور چې دی هغه د میکروب ضد فعالیت لري ډیر زیات نو هغه اولنۍ یا لمړنۍ شودې د ماشوم لپاره ډیر زیاتې ګټورې دي. لاغې نه باید محروم نشي دا ماشوم که هغه ورته ورکول شي د مرضونو په مقابل کې وقایه کیږي او که ورنه کولی شي امکان لري چې د ماشوم د وینې د ګلوکوز یا د قند سویه ډیره ښکته لاړه شي او ماشوم د مرګ سره مخامخ کړي. امکان لري چې هغه ماشومان چې زر تغذیه نشي سمدستي وروسته له ولادت نه مثلا دوه درې ورځو پورې ښه تغذیه نشي او یا دا چې دا جلۍ ده پلار یې ورته توجه ونه کړي مور یې ورته توجه ونه کړي مثلا هغې ته مور شودې ورنه کړي نو دغه ماشومان په مرضونو اخته کیږي او بالاخره مایوبېږي خوارځواکي ته ځي دا ماشومان او کله چې خوارځواکي ته لاړه نو هغه ماشوم بیا سالم ماشوم نه وي او د هغې بیرته جوړېدل هم ډېر زیات وخت نیسي.
لکه څنګه مو چې واورېدل ماشومې ته د شیدو نه ورکول او په دې ډول ورسره تاوتریخوالی کول کله روغتیایي پلوه مور او ماشوم ته زیان رسوي دغسې کله چې لویه شي او د ځان په اړه د پلار او مور له داسې چلنده خبره شي نو له رواني پلوه هم د عمر تر پایه دا نجلۍ او بالاخره ښځه ځورېږي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د اسلامي علومو استاد صالح محمد اخترخیل د لور په زیږیدو خپګان کول د جاهلیت د زمانې له خویونو پیروي او ناروا عمل ګڼي. دی وایي څوک چې د دې خپګان له مخې ماشومې ته شیدې نه ورکوي غیر اسلامي او انساني چلند کوي.
اولاد ورکول دا د خدای په لاس کې دي. چا ته لور ورکوي چا ته زوی ورکوي څوک حکیم ګرځي چې نه لور ورکړي نه زوی ورکړي. نو موږ مسلمانان په دې معتقد باید اوسو چې اولاد ورکونه دا د الله په لاس کې ده. لور هم دا د خدای مخلوق ده که زوی هم دا د خدای مخلوق ده. شیرخوارګۍ مدت معلوم ده چې دوه نیم کاله باید د ته شیدې ورکړي شي دا حق ده د اولاد په مور پلار باندې شي. باید دا حق په هیڅ صورت باندې تلف نشي که څوک دا حق تلف کړي او دا مجلی د زوف او د نتاوانی د سوی تغذی یا تا د مړینې لامل ګرځي دا په دې کې ګرام دی او دا لاته به په قیامت کې خپل ځواب ورکړي.
په گنو افغانانو کې دا عادت هم شته چې کله پر لپسې څولونه پیدا شینو بیا داسې نمونه پرېږدي چې مراد ترې دا وي چې نور نجونې بس دي، لکه بسمینه، خاتمه، بس بی بی او داسې نورې. د کابل اوسیدونکي هوګۍ په همدې اړه
چې کله لورانه مسلسل پیدا شي بیا د هغې اخري غریب لپاره داسې نوم انتخابوي چې هغه په بی باندې شروع وي، یا بس بی بی وي، یا پخې به وي، خاتمه به وي، یا به بصیره وي. بصیری نه به زه درته وایم چې زموږ والمره والا ډېره ښه نجلۍ وه په مکتب کې، او د هغې د مور هم څلور لورانې مسلسل شوي، بیا په دې باندې نوم بصیره ایښی. بیا ما ورته چې ولې بصیره خو دا معنا نه ورکوي، بصیره خو بل څه بساره چې راخیستل شي روشنایي تا ته بهتی ډېر ښه نوم یې کوي. وایي نه مور مې وایي پتا باندې بصیره ځکه کېږو زه بس دی چون هغه ښځه نه پوهېده تر هلکې چې دی پونکه کې بصیره ډېره ښکلی نوم پېښي. بصیره ډېره ښکله معنا ده نه، یعنې هغه نجلۍ یو نوه خدایي غوندې وه. باور وکړه چې هغې ته به کله وایي بصیره وایي زه بې بس یم، یعنې مور به مې وایي چې نور توبه مې د خدایه بس. هو بس بی بی بس مینا او خاتکه مې هم له اورېدلې ده، خاتکه ستا خاتمه ختمینه دغسې نومونه پرېږدي چې تو درې ختم شي. مګر په دې کې دوی اصلا هېڅ نه پوهېږي چې ځکه دی په سلو باندې بس کېدي چې خدای بس نه کړي هغه کار هېڅ نه بس کېږي.
په اولادونو د ښه او با معنا نوم ایښودل په پلار او مور او د کورنۍ په نورو مشرانو د اولاد حق دی. د دینی علومو استاد صالح محمد اخترخیل وایي چې د اسلام له نظره باید له زیږېدو وروسته تر اوو ورځو په ماشوم نوم کېښودل شي. دی وایي هغه کسان چې د لونو د بس کېدو په نیت په خپل اولاد ناوړه او بې معنا نوم ږدي د الله په نزد ګناهګار دی.
یو د حقوقو د اطفالو څخه د نجلۍ وي که هلک وي، دا په پلار او مور باندې حق ده چې سم نوم پرې کېږدي، پر معنا نوم پرې کېږدي، پر مفهوم هم نوم پرې کېږدي. ځینې پلارونه میندې داسې نومونه ګري لکه په نجلۍ باندې بس بی بی او خاتمه، او دا نمونه که څوک په دې عقیده وي چې دغه نمونه چې خاتم بی بی چې په دې باندې د نجونو د تولد سلسله پای ته ورسیږي، دا غلط عقیده ده، دا ناروا عقیده ده، دا مشرکانه عقیده ده، او په دې دا د خپل د عقیدې خلاف عمل ده. ځکه مسلمان باید په دې معتقد وي چې پیدا کوونکی الله ده. په دې نمونو باندې چې خاتم بی بی پکې ده او زه به د دې اولاد د نجلۍ د تولد مخه ونیسم، دا مخه نه نیول کېږي، ځکه چې د دې پیدایښت د ستا په لاس کنه ده، بلکې د الله په لاس کړه. په دې باندې دا پلار معتقد وي چې د پیدا کوونکی خدای ده، نو په دې ټکو باندې هغه دغه مخنیوی نه کیږي، او دا غلطه عقیده ده. په دې عقیده به دی د خدای د غضب او د قهر مستحق ګرځي هم په دنیا هم په آخرت باندې.
که له دې را تیر شو چې میندې او پلرونه د پرله پسې لونو په پیدایښت خفه کیږي، دغه روز په افغاني ټولنه کې د عرف له مخې که په یوه کورنۍ کې یوه لور هم زیږي نو هسې یې نه لمانځي لکه د زوی پیدایښت چې لمانځي، ځکه دوی په دې نظر دي چې د لور د زیږېدو غږ سوړ وي. د غزني اوسیدونکي شیما وایي
وریسی دا زوی پیدا سی پا ها ها. نو بیا راسه بیا غورز وګوره، درای ورزی مستوبلی ورته وای، درای ورزی ل جمعه ته چی دیس نفر اتلوی یک نفر پنځوس نفر راځي دی دروازه شاته، بس مستوبلی ورته وای اوازونه وای. کورنۍ لخوا شکرو کی دسی مخصوص شکرونه دی، روی مالونه دی، ورخمین روی مالو کی او رقم میوای کی بیا دا میوی په دو ټول سړی سراغلی دی ی دروازه شاته په دو ټول باندې ویشی، یا یو روی مال او میوه په منځ کی دا چه دسی دی زوی پیدا سوید او کایلور پیدا سولا دی خوا ته دا نارینه دروازه نه ورخ سوی ورته وایم نست چیری یت شدی پیدا سر نو څوک یې خزمې کمینه یې تقصه کې څوک نه کرا دغه سپراته غریب وی لوري پیدا ده زبلای نه وی قسم په ذات رب د ما خپل لیدلې دی ز خبره یم اته پاسانی هغه لنګ خځه ته څوک پاسانی غوخه نه راوړي پاسانی باندې ته څوک ډوړي سمنه ور کوي کای زوی پیدا سو دستی په صورت لا لګي دی زوی پیدا ده بس ته نون پیګدی توي پی جوړي توي ورته وای ل جمعه ته چی لکلی چی خلک را غواړي شاوخه مند دلونه یې سازونه یې سایلونه یې تر سهار پورې مستوبلی یو حالی یو میلی سبه کوي چې زوی پیدا ده تر درای ورځو پوری زوی ګټندوی ده زوی دما نوم دما نوم پیس وندای دما بند بازو ده خزه چې شید اخدی بل کور ده.
ګن افغانان لور ده بل کور او زوی خپل او د زړښت د وخته کې غنی لابل خو دوی په دې فکر دی چې زوی ګټه راوړي او لور خو خپل بار ده او ګټه نشي کولای نو ځکه زوی تر لور غوره غنی. خو د ننګرهار اوسیدونکی شمس الله هاشمزی په نننی اثر کې چې له فزیکی پیاوړتیا فکری پیاوړتیا غوره او مهمه ده نو د لور او زوی ترمنځ تبعیض کول ناسم عمل ګڼي. وایي چې که په لونو تعلیم وشي او برابر حقونه ورکړل شي کولی شي د نارینه او په څیر په اجتماعي او اقتصادي چارو کې برخه واخلي.
داسی زمنګ با همت با عفت پیغلی دی او لورګان دی په کورنۍ کې شي دغه د پوهې ست کمال تر رسیدلې او هغه ام دغه لورګان دی چې د خپل والدین داسې حمایت کوي له هر پلوه د اقتصادي پلوه د ټولنیز پلوه د وروي په ټول مسایلو کې د دوی سره داسې منځي چې حتی یو زوی نشي کولای دوی کزان مسلمان بولي په دې تاثر نه کې کچیر تاثر افغانو کې نو دی به د مشرکین خو ته زی ځکه مشرکین به د خپه کېدل اما مسلمان به خپه نشي او افغان به هم خپه نشي نو فلحال زما پیغام دی چې دوی دې دغه اولادونو مېسک نو فرق نه راوړي فعال سوي دي ورته وګوري او که چېرته سوګزوین لري اعلی رزوی ورکی کې به نه لري نو په درګان نه خفکی اعلی سوي د تعلیم برخه د پوهې برخه ک په اسلاماتو کې ک په اسری وډم کې د لباس د نفقې د نوازش د ترحم د عاطفې د مهرباني اعلی سوي دي ورته چې د اسلام حکم هم ده د انساني ټولنې حکم هم
درنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وخت نور نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم خاط او آباد دی وي.